دا مشال رادیو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجې دي. دا مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاس او نادر درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2023 کال د جنوري 9 منیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او پاکستان په اړه راپورونه شننې تبصرے او ځانګړي راپورونه هم درخورو. یو دوه سندرې هم د روانې غړي برخه دي. خو لومړی به د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورو. دا خبرونه سره ټکی دا پنجاب صوبې امریکې د سختي واورې له وجې گیر شوي سیلانانو د ژغورنې عملیات روان دي. په شمالي بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو پولیس سرتیري وژلې او د قزاقستان د کورنیو استخباراتو پخوانی مشر د سنگین غرداري په تور نیول شوی. دا خبرونه تفصیل دا پاکستان پنجاب صوبې په تفریحي مقام مریکې د سخت واورې له وجې د ګیر اصلګونو سیلانانو راوستلو لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري. په هغه سیمه کې د سخت یخنۍ له وجې د یوې کورنۍ اتو غړو په ګډون دوه کسان مړه شوي دي. د پاکستان ریسکیو یا ژغورنې ادارې یو دوه پرون په یو بیان کې د مړو شوو دوشتو کسانو فهرست خپور کړ چې تر مخه یې په مړو شوو کې لس ماشومان هم شامل دي. په دې کې د اسلام آباد پولیسو سب انسپکټر د کورنۍ وغړي هم شامل دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پرون په ټوټر باندې لیکلي چې په امریکې ګیر شوي ټولې کورنۍ سرکاري ودانو او هوټلو ته رسول شوي دي. دته په خبره د پولیس ریکارډ تر مخه د جنوري پر 8 د شپې 3015 ګاډي موجود وو چې 3302 راوستل شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون سرکاري ټلویزیون ته ویل چې ژغورنې عملیاتو کې فوج له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې کارکوونکي پولیس مقامي انتظامیه برخه اخلي او حالات تر کنټرول لاندې دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مری پیخي په اړه د پلټونو امر هم ورکړی دی. په خیبر قبایلی ضلع کې د بارانونو سره تړلي پیښو کې دوه کسان مړه شوي او څلور نور ژوبل دي او لرې پرته سیمه تیرا کې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوي دي. د خیبر مرستندوی ادارې ریسکیو یو دوه ویان مقصود عالم پرون مشاله ته ویل چې په باړه کې د بارانونو له وجې د کور راپریوتو پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي.
پوری چې دوه توی کومه علاقه ده نو دلته کې بیا چې کوم دی د واورې دی ورې دوله بچي ګاډي چې کوم دی ځینې تلی وو سورلو ګاډي هغه مخ کې نشي تلې نو اوس هم پیدل خلک روان دي.
بخنه غوړ قدرمن ودونکو دا د تیرا میدان یو سیدونکو وو چې دوه ورځې چې پرون باړې تر رسیدلی و خادم خان اپریدي او د دې ګیله کوله چې د بارانو د واورې له وجې هلته لارې بند دي او خلک ستونزو سره مخامخ دي. خو د خیبر انتظامی چارواکي وای په تیرا میدان کې د واورې لرې کولو لپاره ګاډي او ژغورنې کارکوونکي لیږلې دي. د شمالي ګلستان په میرلي کې پرون نامعلوم وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل دی. د شمالي ګلستان د پولیسو مشر عتیق حسین پرون مشال لوتوی چې میرلي بازار کې پولیس سرتیری غنی خان باندې ډزې وکړې او په موقع وژلو. په ورته شبه پولیس سرتیری د سپین وام شمیري سیمې اوسیدونکو پولیسو د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړی ده. دا په شمالي ګلستان کې په روان 2023 کال کې لومړی هدفي برید وو. تیر 2021 کال کې درش پیته هدف بریدونه شوې بل چې له اویا زیاتو ځایي مشران ځوانان او سرکاري اهلکاران پکې وړل شوې ول. په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس یو نیم زر نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. دا په هغه هیواد کې پر لپسې څلورمه ورځ ده چې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس اخته کیږي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې للنې ارقامو سره سم په پاکستان کې په 2020 کال کې د وبا له پیل راهیسې د کورونا وایرس د وژونکو کسانو شمېره تر 300 اوښتی ده چې پکې 9,995 کسان له ناروغۍ مړه شوي خو تر 2.5 لک زیات کسان ورڅخه رغیدلي هم دي. د طالبانو د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د ډیره افغان کډوالو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل په لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون مشال ویل چې دا پلاوی به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، تجارت، صنعت او همداراز د سرحدونو او نور موضوعاتو په اړه ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډ سرحد لري، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر یې تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو په 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. او وروستۍ خبر د قزاقستان د کورنیو استخباراتو پخوانی مشر د جنوري پر 8 د سنگین غداري په تور نیول شوی. دا لاغي دوه ورځې وروسته چې په هیواد کې د پرتشدد لاریونو په ترڅ کې له خپل دندې ګوښه کړل شوی وو. د ملي امنیت کمیټې د کریم ماسیوف په حراست کې د اخستو په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. دا تر دې مهال د مشال وړي خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
مشال ریډیو سلام پختونخوا خپرونه ته تاسو غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان د پنجاب صوبې په تفریحي ځای مری کې د سختې واورې له وجې او یخنۍ له وجې د مړو شوو شمېره 200 ته رسیدلې ده. دا وخت سهالاتي او د ژغورنې عملیات په کم پړاو کې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ګوهر منسید را سره د ټلیفون په کرخه دی. ګوهر، استړی مشي او سار مو پخې. گوہر، تازہ تفصیلات رات راکی چھ پ مری کی دا وقت دا سرکاری چارواکو پا وینا بانی دا جغورن عملیات دوام لری، دا سرسر تفصیلات تی دی آڑا مانی؟
بالکل، دا چکلا پرون او بل ورز دا دری سلور ورز ونا دا ووری سلسلہ روانا وا پا مری کی اغي کچکم التکسان د ریسکیو 1122 تر مخه 20 کسان مرشل یو او بزرګونو خلق سیلانیان التا ډیر شلی وو. اغي اړه باندې د تیرش په نو وخت فواد چودری یو ټویټ کړو، په هغه کې دا خبره کړې و چې کم ایکسپریس های وی دا د مرینا اسلام آباد طرف ته راځي هغه خلاصه کړې شوې ده، او باغې باندې چې کم ډیر شوی سیلانیان وي هغه خلاصيږي، او ورسره ایس پی آر د پاک فوج چې کومه ترجمان اداره ده هغه هم یو بیان جاری کړی وو چې په هغه کې دوی ویل چې په 300 نه زیات کسان چې کوم په واوره کې ګیر شوي سلمیان وي هغه ته طبي امداد او ورسره ګرم خوراکونه هم ورکړی شوي دي. د دوی په ایس پی آر په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې جیگا گلی، کشمیری بازار، لویر ټوپا او ګلدانا کې چې کوم ګیر شوي سلمیان وي په هغه کې په زر نه زیات سلمیان ته دوی ګرم خوراکونه ورکړي دي، او ورسره د اسلام آباد پولیس ویاند هم دا یو بیان خبر کړی دی چې په 3000 خوښه نارینه، زنانا او ماشومان د مری چې کوم ګیر شوي کسان وي هغه راوستل شوي دي، محفوظ ځایونو ته راغلي دي. او په دغه شان د اسلام آباد پولیس ویاند دا هم ویلي دي چې کله په دې مری پیښه کې هلته د اسلام آباد پولیس یو ایس آی نوید اقبال او ورسره د کوروال ماشومان مړه شوي، هغه جنازه اسلام آباد ته را ورسېدله او د اسلام آباد نه په تېره شپه باندې د دوی کلی کوال ته ولېږله، او دلته اوس اندازي کاروایي روانې دي. پولیس، ټریفیک پولیس او د پاک فوج مختلفې ادارې کسان هغه په اندازي کارونو کې اخته دي، او ورسره فواد چودري دا هم خبره کړې وه چې ډېر زیات سیزونه اوس په کنټرول کې دي. خالی دوه علاقې دي، د ګلدانا علاقه او ورسره یو بل علاقه دا چې هغه کې لږ مشکلات شته دي ځکه چې هلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده او د روډ د تنګوالي د وجې نه په امدادي کاروایۍ کې لږ مشکلات راځي. او د بجلی
دا ګوهر، تاسو خدا ویلې چې هلته کوم مشکلات دي او کوم ستونزې دي، تاسو هلته چا سره خبرې شوې دي چې دا څنګه حالات واغځي کې؟
بالکل زمون تقریبا د سو کسانو سره زما خپل ذاتی خبره وشوه په مری کې اغوی په مطابق ډېر انتهایی خوفناک صورتحال وو. بېخي یو داسې حالات وو چې هلته د یېرې ماحول وو، ځکه چې واوره ورېدله او لارې بندې شوې وې. دا پته نه لګي چې څونه پورې به خلاص شي. لکه محکمه موسمیات هم دا خبره کړې وه چې تېره شپه به هم واوره وخت په وخت باندې ورېږي، او امدادي چې کوم ټیمونه وو هغې رسېدل. دا چې کوم ګیر شوي سیلانیان وو هغه ته ډېره زیاته مشکله وه په هغې بنیاد باندې. هلته چې کوم ماشومانو خاص کر زنانه وو او مشر کسانو هغوی ته ډېر زیات مشکلات وو. د لوږې هم ورته ستونزې وې او ورسره یخنۍ وه چې د یخنۍ د بچ کېدلو نه د دوی سره څه بندوبست نه و او نه ورسره نورې داسې سلارې وې. او دا هم یو حقیقت دی چې الته چې کوم مقامی کسانو هغه هم څه خلک راوچت شول او پوره پوره خاندانونه د خپل کور ته بوتلل چې د پیښې نه چې کوم مشکلات دي هغه محسوس کړلی شي.
دیکھیے گوہر څنګه تاسو دا خبر مکړه خو دې سره تړلی د مری سره گلیات او دا علاقې هم دي، دا هم تړل شوی دي ځکه چې ځینې داسې خبرونه راغلي دي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دفتر نه هم یو بیان جاری شوی دی چې گلیات ته هم په ورتګ باندې پابندی لګول شوې ده.
بالکل دا چې سونه هم کوم د مری خبره کوو که یا مختلف چې کوم گلیات دي هغې کې نکیا گلی ده، جگا گلی ده او رس د نور چې کوم گلیات دي ایوبیا هم پکې ده. دې ته د سیلانیانو راتګ یې پرون راسې بند کړی دي ځکه چې تر سونه پورې د تیار چې کوم ګیر شوي سیلانیان دي دا چې خلاص نه شي دونه پورې به د نوي سیلانیانو راتګ بند وي. او دلته مونږ ولیدل چې کومه لار د اسلام آباد نه مری ته درومي ډېر ښه خلق د زبه وویل چې د بده مرغه یو ځل بیا خلق روانو او د سیل دپاره روانو. په بل طرف باندې هلته چې کوم حالات وو هغه ډېر بېخونده حالات وو، هلته ډېر خوف وو یره وه. خو په بل طرف باندې چې کله په ایکسپرس هایوې باندې مونږ وکتل هلته یو غټ خلق موجود وو، په هغې کې زنانه هم وي هغې کې نارینه هم وو. هغه دوباره مری طرف ته تلل خو چونکې چې کوم آرډر یې جاري کړی دی چې په مری باندې به فی الحال د سیلانیانو پابندي وي هغې په وجه باندې مخکې نه پرېږدول. خلکو هلته ډېر کوشش وکړو چې دوی د مری طرف ته لاړ
شي. ګوهر تاسو روبه هم رابطه کوو، ډېره زیاته مننه تفصیلاتونه قدرمندونکو. له اسلام آباد د مشال اډیو همکار ګوهر میسیدو چې په مری کې تازه صورتحال را سره شریک کړ چې هلته د مړو شوو کسانو شمېره 200 ته رسېدلې ده. په دې کې په اسلام آباد کې د پولیسو یو سب انسپکټر کورنۍ وغړي هم شامل دي، او د دې ترڅنګ د ځینو غړو مړي چې دي هغه خپل سیمو ته په اسلام آباد ته هم رسول شوي دي، همداراز په مردان ته هم رسول شوي دي، او ځینې امدادي کیمپونه هم په اسلام آباد کې جوړ کړل شوي دي، او هلته په ورتګ باندې مړي ته تلونکي لارې چې دي هغه تړل شوي دي، او د دې سره سره ګلیاتو ته او نور تفریحي مقامونو ته چې په کوم ځای کې د واورې او د بارانونو کوم اټکل شوی دی د په دې اړه باندې په هغه ځایونو کې په ورتګ بندیز دی. همدارنګه د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې په هیواد کې به د روانو واورو او بارانونو لړۍ د جنوري 9 پورې دوام لري، یعنی نن به هم په هغه غریزه سیمو کې واورې ورېږي، او خلکو ته هدایت کړی دی چې دغه سیمو ته لتلو ډډه وکړي. د نور تفصیل هم لرو تاسو لپاره د واورې سره او د بارونو سره تړلي د پیښو په اړه، خو یو بل کوشن د ما اخلو او د دمې رستو به بیا هغه راپورونه ته دوام ورکو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو دا سه ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لوی ته تاسو غوږی د خیبر ضلع انتظامی چارواکو او د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه د جنوري پر اتمه نیټه مشال لوی ته ویلي چې په ضلع کې د بارانونو سیلابونو او واورې ورېدو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دوی په خبره په تیرا کې د سختې واورې ورېدو په نتیجه کې مهمې لارې بندې شوې او ګاډي هم پکې ایسار پاتې دي. د تیرا اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې له سړکونو د واورې لرې کولو لپاره بندوبست وکړي. د خیبر مرستیال کمشنر منصور ارشد ویلي چې دوی ټولو امدادي ادارو ته امر کړی چې په ضلع کې د بارانونو او واورو نه متاثره شوو سیمو ته ځانونه ورسوي او خلک وژغوري. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د ریسکیو یو یو دوه دوه د خیبر ضلع ویاند مقصود عالم د جنوري په اتمه مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر کې په مختلفو پیښو کې دوه تنه مړه شوي او څلور تنه پکې ژوبل شوي.
په باړه کې چې کوم کورونه راغورځېدلي وو، دوه ماشوم او یو ماشوم، دا په دا کولپس کې بلډینګ کولپس کې جام بھاگ شوي. پاغه کې چې کوم مونږ دوه ماشومان یو زنانه وو، هغه مونږ حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ریفر کړي وو. په کې جمروت کې روټریفک حادثه راغلی وه د باران د ګاډیو هغه نه د وجه نه. بل چې کوم د علي مسجد په ایریا کې یو لینډ سلایډنګ شوی وو، پاغه کې یو د پېښور چې کوم سیر و تفریح لپاره یو کس راغلی وو، هغه زخمي شوی وو. دغه رنګې 21 ګاډي په چې کوم د لنډي کوتل او د خیبر ایریا نه کوم سیلاب راتلو، نو په هغه کې 21 ګاډي مونږ چې کوم ریکوري ټیم دی، ډیزاسټر ټیم دی، هغه ریسکیو کړی دی.
خادم خان پردای چې د جنوري په اتمه د تیرا میدان نه باړې ته راستون شوی وای چې هلته د واورو ورېدو له امله د رصد لارې بندې وې.
تیرو څلورو ورځو نه چې کومه واوره شروع ده په تیرا کې خلک ډېر زیات د مشکل سره مخ دي. زه په خپل تلای وم تیرا کې او د عمو کتل نو بالکل روډونه او ګاډي او هر څه پکې بالکل بند وو. چې هلته کې هیڅ قسمه داسې د ریسکیو سهولیات یا داسې نور ډیزاسټر والا هیڅ قسمه داسې نه عمله نه چې کوم دی هلته کې داسې څوک مونږ هیڅ نه دلیدلي. روډونه بندي او تر دې حده پورې چې دوه توی کومه علاقه ده، نو دلته کې بیا چې کوم دی د واورې د ورېدو له وجې ګاډي چې کوم دی ځینې تللي وو، سورلو ګاډي هغه مخکې نه شي تللی، نو اوس هم پیدل خلک روان دي.
د خیبر ډیپټي کمشنر منصور ارشد له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی تیرا میدان او هلته مهمو لارو نه واورې لرې کولو لپاره ټریکټر او مشینري ورلېږلې او زر به دا لارې خلاصې کړل شي. او کوم ځایونو کې خلک د بارانونو او سیلاونو نه متاثره شوي، دا غوی د ژغورلو لپاره امدادي ادارو ته امر کړی چې هر متاثره شوي ځای ته دې ورسي. تیرا میدان د پېښور ښار نه په خواو 60 کیلومتره فاصله باندې پراته د خیبر ضلع غریز او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې. په تیرا کې هر کال په ژمي کې په لویه کچه باندې واورې کېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال لوی ته تاسو غوږی. د پاکستان د وزیر اعظم ملي امنیت سلاکار محمد یوسف د جنوري پر ومه د سینټ دفاع کمیټې ته د ملي امنیت تګلارې په اړه معلومات ورکړل. د سینټ سیکرټریټ بیان تر مخه د پالیسۍ په جوړولو کې ټولو اړوند ادارو سره مشاورت شوی. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه، خو مخالفو سیاسي ګوندونو د دې اقدام مخالفت کړی وو او ویلي وو چې پارلمان په اعتماد کې نه دی حاصل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې د ترهګرۍ بریدونو کې 20% اضافه شوي او د مرګ ژوبلې شرح هم له نورو وختونو زیاته ده. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو. په اسلام آباد کې د امنیت او امن سړینیز ادارې د جنوري پر 6مه په 2021 کال کې د امنیتی پیښو په اړه کلنی راپور خپور کړ. په 2021 کال کې د امنیت عمومي صورتحال او جدید چیلنجونه او وړاندیزونو تر عنوان لاندې په دې راپور کې راغلي چې د 2020 کال پرتله په 2021 کال کې د ترهګرۍ بریدونو کې 20% اضافه شوي. دا راپور له ارقامو سره سم په 2021 کال کې 202 بریدونه شوي چې پکې 15 ځانمرګي حملې هم شاملې دي. په دغه بریدونو کې 315 کسان وژل شوي دي چې د 2000 کال پرتله 25% اضافه پکې شوی. دا راپور له غیر سوخ پوښو چې د پاکستان په سینټ کې د دفاع چارو کمیټې غونډې ته د وزیر اعظم د امنیت سلاکار محمود یوسف د جنوري پر 1 د ملي امنیت تګلارې په اړه معلومات ورکړ. دغه غونډه تر بندو کمرو تر شاوه او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوی چې دغه غونډې ته ورشي. د پاکستان وفاقي کابینه د دسمبر پر 28 د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه. د هیواد د ملي امنیت څلور کلنۍ پالیسي له 2020 کال څخه عملي کیږي، خو مخالفو سیاسي ګوندونو پر دې انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د ملي امنیت تګلارې جوړولو په اړه ورسره نه مشوره او نه هم پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی. خو د ملي امنیت سلاکار محمود یوسف د جنوري پر 1 سینټ غونډې ته معلومات وړاندې کړل. د سینټ سیکرټریټ لخوا خبر شوی باندې ویل شوی چې له وو کال راهیسي حکومت د پالیسۍ په جوړولو کار کړی چې ټولو اړوند ادارو سره پکې مشاورت شوی. خو په سینټ کې د دفاع کمیټې غړي او د جمعیت علماء اسلام سینیټر مشتاق احمد د جنوري پر 8 مشال اړې ته ویل چې قومي سلامتیا پالیسۍ د هیواد لپاره ضروری ده، خو په دې کې اجتماعي دانش پکار وو. د زیاته کړه
د پارلیمنت کې جوړول نه مخکې پېښ کول پکار وي چې په هغه باندې تارو لیو ډیبیټ شو، ډیسکشن شو، یو اوږد بحث مباحثه شو او خلکو خپل تجاویز ورکړي، او چې کله هغه جوړ شو نو هغه نه پس په پارلیمنت کې پېښ کول پکار وي چې په هغه صورت کې اوم هغه چې کوم کمزور پهلو وي دا هیڅ کومه اصلاح هغه اصلاح شو. او په قسمت نه نه جوړول نه مخکې د پارلیمنت ته پېښ شو او نه د جوړول نه پس د پارلیمنت ته پېښ شو. البته سټینډینګ کمیټه کاغه د قومي سلامتي کمیټې د پارلیمنت سنټ او د کمیشن له دوه هغه کې پېښ شو. ډیفنس کمیټه کې پېښ شو دا د پارلیمنت متبادل نه دی او دې په کار دا و چې دی باندې پارلیمنت او پارلیمنت کټور پولیټیکل پارټیز او پارلیمنت لیډرشپ او ممبران خپل اعتماد کې اغوستي. نو دا کمی دی او اوس هم دا کمی پوره کول پکار.
سینټر مشتاق ویل چې اوس هم حکومت سره وخت شته چې پارلیمنت په اعتماد کې واخلي او بیا د ملي امنیت تګلارې ته حتمی شکل ورکړي. د ملي امنیت تګلارې یوازې دا نه وي چې د امنیت په چارو غور وشي، بلکې په ملک کې پر اقتصادي حالاتو او د خوراک پر کمی هم بحث وشي او د دې د حل لپاره وړاندیزونه وشي. خو په سینټ کې د دفاع کمیټې کې حکومتي اطلاف کې شامل غړي سینیټر انوار الحق کاکړ د جنوري پر 8 مشال لري وی کسوم په هیواد کې بریدونه زیات شي، خو دا په دې معنی نه ده چې امنیتي ادارې کمزوري دي. د ویل چې په پارلمان کې جوړ شوی کمیټې وړو کې پارلمان وي او دا ټولې مسلې د هغې د لارې حل کېدي شي.
نېشنل سکیورټي کمیټې کم چې د پارلمان دا په هغه کې د سینټ غړي هم شته، د قومي اسمبلی هم شته، د هغه هم ممبر هم. نو دا په لومړي ځل الټراله د نېشنل سکیورټي پالیسي په بدقسمتي دغه و چې لکه الټ اپوزیشن دا اجلاس بایکاټ وو. دا خو په دویم ځل په سینټ پر ډیفنس کمیټې کې راغلی دا کوئی جسم چې پرون ورکړل دی نه مخکې هغه پارلماني کمیټې ته د یونیورسيټي د نېشنل سکیورټي کمیټې ډاکومنټ پېښ کړ او هغه ایکسپلین کړ خو هغه کې اپوزیشن را نه لو. نو چې څه یو فورم دی نه کې بیا په هغه کې د اونرشپ یا د پارټیسپېشن هغه فیس یا خبره چې هغه په نیکست فیس کې راځي دا یو لوی بدقسمتي وو.
سینټر کاکړ په خبره دا د هیواد په تاریخ کې لومړی وار وو چې د ملي امنیت جامع تګلارې جوړ کړ او ادارو ته لارښوونه وکړه. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عامر رانا د جنوري پر 8 مشال لري ویل چې د ملي امنیت تګلارې عملي کولو کې ډېر چیلنجونه موجود دي او په تیر 2020 کال کې د بریدونو اضافي تر شا درې مهم وجوهات دي.
لومړی دا چې په تیرو یو دوه کلونو کې طالبان بیا راغونډ شوي دي او قوت یې زیات شوی دی. دویم دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو سره په پاکستان کې دننه د طالبانو حوصلې لوړې شوې دي. دریم دا چې د افغان طالبانو لخوا د هغوی پاکستاني طالبانو حمایت هم یو مهمه وجه ده. تر څو چې د پالیسو خبره ده نو د دغو تګلارو بیا جاج اخیستل شوی خو دا به څومره مؤثره وي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې خبره ده. دا 2022 زیږیز کال به د دغې تګلارې په اړه فیصله کون کالوی.
د ترهګری پیښو په اړه سیړنیز ادارې په خپل راپور کې دا هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان او اسلامي دولت وسله والې ډلې په 2020 کال کې په مجموعي توګه 128 بریدونه کړي چې په 2020 کال کې د بریدونو شمیر 94 وو. تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب له حکومت سره د نومبر پر 9 د یوې میاشتې لپاره اوربند کړی وو، خو تر ټاکلې مودې وروسته یې ونه غزا او دلیل یې دا راوړو چې د پاکستان فوج یې د جنگ بندۍ په مهال هم ملګري په نخه کړی دي. تر هغې وروسته وسله والې ډلې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندی هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
پسلورو بجو
د مشال مرکا
پسلور نیمو بجو
د جنوبی ورسان وانه اوسیدونکو شکایت کوي چې لتی رسو میاشتو رایسی په سیمه کې امنیتی حالات خراب شوی چې لوجی ستوندو سره مخامخ دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لتیل چې په وانه کې شو کې زیاتې شوی خو امنیتی چارواکي د دغه پیښو مخنیوي کې پاتې راغلي. د تاجرانو اتحادیې غړي وای په سیمه کې د احتجاج باوجود انتظامی چارواکو د امنیت پر ځای کولو کې ناکامه شوی. خو د جنوبی ورسان پولیسو مشر خانزیب مند پرون مشال لتیل چې د امنیت پر ځای کولو لپاره درې ګامونه پورته کړي. لومړی د مجرمانو معلومات یې راغونډ کړي، دویم سرکاري گاڑی له تورو شیشو صفا کړي، او دریم په وانه بازار کې اضافي پولیس والا ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل اشتاک مسید پر رپورٹ کې ورو.
د سویلی وزیرستان وڼه سیمه اوسیدونکي ویایي چې د تیرې سو میاشتې راهیسې د دوی په سیمه کې د امن حالات خراب دي، چې په وجه یې د سیمې تاجرونو او زوی اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د وڼه سیمې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل،
د څو میاشتې راهیسه په وڼه کې بنیادی دمره سخت ډاکې پنځو بوتل د موټر سایکل وړل د خلک نه پیسې وړل دا دمره جوتا شوی دو چې بېخي لوټ مار شری سوای دی. نو آخر کې دا خلک مجبور سو دلته احتجاجي نه وسول. خو دغه مین وجه دا دو چې دغه ډی پی او دی، ډی سی دی، دا وزیرستان پر ریموټ کنټرول باندې چلاوي پټاکې ورته انوسته. نو ریاست په چار دو چې دغه شی روکتام وکړي نیز په صوبا کې زم سوی وي مخکې خو پولیټیکلي وه زیس خو پولیس تای فرض کې توڼۍ دي، فرض کې دمره ایسي چګون دي چې شمیری نشته. نو په چار دادو چې دی لږ کې امن رو والی لږ پل ریت قائم کو او لږ چاته وسایي چې یعنی نیز ریاست دولت استا نیز خو دیخی تورا تیاره دو
د وڼه تجرونه اتحادیه یو غړی مکرب خان ویایي چې حکومتي چارواکي دا په وڼه سیمه کښې د امن برقرار سوتلې د پوره دا ګړندي ګامونه پورته کړي.
تورې د مخ ته یو احتجاج کړی وو د وانا د ساوت وزیرستان د امن په باره کې. موږ دا غوړي غوړ مستقبل د پوره چې فرهمن وي او ډکیتي واردات نه وي، فرهمن وزیرستان موږ غوړي د تجارت د پوره د علاقې د پوره سرکوري چې کومه دوا دو چې موږ تین چار هزار ګاډیې نه چې شیت پینې کړل خبره نه دو دا میش داسې ای چې همیشه د پوره وغځېږي، دا امن روشي، خلک د پوره امن وي، یو وزیرستان خوشحاله وي.
مشال ریډیو چې د وڼه امن په باراکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند سره تماس ونیولې، د هغوی ځواب په دا رنګ و.
درې غټ دغه مونږ اغستې سټپس، نمبر ون چې کوم کریمینلز تیر شوي دي سابق، څوک چې په داسې کیسونو کې نیول شوي دي د هغې مونږ ډیټا کمپایل کوو. نمبر دو د خلکو ډیمانډ ده چې ټینټډ ګلاسز تاسو صفا کوي، تقریبا 2000 هغې ټینټډ ګلاسز ریموو. بل ما خپل پولیس افسرانو ته آرډر ورکړی دی، اول یې تاسو لرې کوي، بیا وروسته خلکو سره خبرې کوو. زیات تر پولیس والو چې کوم دغه ټینټډ ګلاسز صفا کړي یو دوه درې وو، هغې ته مشو کاسې ورکړې کړم، انکوایري پې کوم. د دې نه علاوه دوی ویل دلته په وانا دغه کې نفری زیاته که نه، ما 25 کسان ما پرون وانې بازار ته ولګول اکسټرا نفری. نو روزانه به دی ځي هلته به انشاءالله چې ټرافیک مینجمنټ هم کوي او ورسره به داسې نظر به ساتي دا چې کومې ایلیمنټس دي هغې خلاف به انشاءالله دی موږ ته کار وایي. وزیرستان
چارواکیو په وڼه کښې د امن حالات زر ټیک نه کړل، بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خپرونې ته غوږ یې لږمنې سره سم وزر ته یوه سندره در اورو، بیا ستاسې په خدمت کې حاضرېږم.
لگی تیرونا مونگ پاگا وطن کی لگی تیرونا زما دزل زیلی دی پریکڑی لک نختر پچور لے دوز مکیل زما لک نختر پچور لے دوز مکیل زما کمی دادا جوار گر ناوے مونگ بپردی پٹی پبرخان پالنا مونگ بپردی پٹی پبرخان خوالنا تاب زمان گل کی گی زما د کور په خلکو نه رسلا سنا زما د کور په خلکو نه رسلا سنا پخوانی یار مخیل را کے ترگی میں وہ چکڑے دیوال تو ادرے دما ترگی میں وہ چکڑے دیوال تو ادرے دما ہسنا یا مجانا کنن سبا دیول دم لے ونے یما کنن سبا دیول دم لے ونے یما دل تک دا سے خلقوسی چی دیو بل پا غملا سنا پلک بینا چی دیو بل پا غملا سنا پلک بینا یو دی دخ پل نصیب کمیو بلد زپ نصیب کما او ختما بلد زپ نصیب کما او ختما هندوان د غوا او غخنا خوري مسلمانان د خپل رونو غخ خورینا مسلمانان د خپل رونو غخ خورینا
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په خپل وروستي راپور کې په نړۍ کې د خبریالانو ستونزې په ګوته کړې دي. په هغه راپور کې د لور مشکلاتو سربیره د خزینه خبریالانو د مشکلاتو یادونه شوې ده چې د کار په تړاو له زورونو او خطر سره مخامخ کیږي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبریالانو لپاره د کار شرایط څنګه دي او حکومت یې د تحفظ لپاره څه اقدامات کوي، دا پوښتنه مو په پاکستان کې د خبریالانو او د حکومت مخې ته ایښې ده. تفصیل ملیا میرزاده په دې راپور کې راکوي.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې خزینه خبریالانې د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین ځورونې پیښې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر شپږمه د خبریالانو په اړه په یو جاري کړي رپورټ کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبریالانو په څلورو کې درې برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوي دي. په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نټورک د 2018 کال له رپورټ سره سم هغه هیواد د خزینه خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبریالانو مشکلات په ګوته کړي دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبریالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي، د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر اتمه مشال ریډیو ته وویل په هغه هیواد کې ښځې په خبریالۍ کې شاته پاتې دي چې ځورول کېږي او یو شمېر نور مشکلات لري.
لکه د شپې ډیوټي دوی نشي کولی، د شپې رپورټینګ نشي کولی، یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دا هلته هراسمنت ډېر زیات شته، یا په رپورټینګ کې دا خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی، هغه دوی دپاره څه مسلې جوړوي. امبر خیری دی، دا دوی آف ایر کړله. آسما شیرازی دی، آسما شیرازی دپاره چې دی د وفاقي وزرا چې کوم دغه وکړل، افسوسناک خبره دی. دا خو د پرایم منسټر دپاره دغه دی چې هغه نوټیس واخلي، دوی ته وایي چې لګام ورکړي او دسه د مخم چې دی واقعیات شوي دي. دوی موږ ډېر سترونګ سټرنت اخستی دی، انشور سي دوی سکیورټي دوی دغه.
شهزاده ذوالفقار وویل چې کله د خبریالې آسما شیرازی خلاف په ټولنیزو رسنو د وفاقي وزیرانو لخوا سختې خبرې وشوې، نو دوی پر واتس اپ تاغې لپاره یو ډله جوړه کړه چې ډېر ملاتړ ورته حاصل شو. پاکستاني خبریالې آسما شیرازی په 2021 کال کې د هیواد خرابو اقتصادي حالاتو په اړه یو مقاله کې په حکومت نیوکه کړې وې چې وروسته د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار شهباز ګیل په یو خبري غونډه کې انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د توانای وفاقي وزیر حماد اظهر په ټوئیټر د شیرازی د مقالې په اړه سخت خبرګون ښودلیو. د 2020 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبریالانو یوې ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې وه. په بیان کې دوی مطالبه کړې وه چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا د دوی خلاف تشدد او ځورونه بند کړل شي. په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبریالانو دسخت کړی وي، خو حکومت د دغو تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای آزادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته. په پېښور کې خبریالې فرزانه علي مشال ریډیو ته وویل په دروستو کې د خزینه خبریالانو د ځورونې پېښې زیاتې شوې دي چې ذمهوار یې یوازې د واکمن ګوند پلویان نه بلکې نورې مذهبي، سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میډیا باندې تنګول یې یو مثال دی.
دا ډېر آسان ټارګیټینګ هغه د پاره څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې هراسمنت کوي، ښځو چې کریکټر اسیسینیشن وکړي بس هغه خپل به چوپ شي کنه. تیر یو کال کې اسپیشلی دې باندې ډېر زیات خبرې شوې دي. موږ خپل وګورو چې صرف یو ټویټ چې تاسو کوي هغه باندې هم ډېر سخت ریاکشن راځي. یو خو پولیټیکل انوایرمنټ چې دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی، څوک برداشت نه کوي او انتها پسندی ډېر زیات شوی دی. اوس تاسو وګورئ چې ٹرولر گروپ چې دی هغه صرف پی ٹی آئی والا نه دي، هغه ریلیجیس گروپ هم پکې دي، نامعلوم هم پکې دي، پولیٹیکل افیلیشن والا گروپ هم پکې دي. ٹویٹر باندې داسې خلک راغلي دي چا ته پته نشته چې جواب به څنګه ورکوي، تنقید به څنګه برداشت کوي، آزادي اظهار خیال څه ته وایي.
په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2020 کال د ډسمبر په یو رپورت کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شو خزینه خبریالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د ګواښونو، حملو او یا د ځورونې ښکار شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته ویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقوقو لپاره د لا نور کار کولو گنجائش مخکې هم وو او اوس هم شته، خو نوموړي ویل چې د بهتری لپاره د حکومت کوششونه روان دي.
اوس دا د درې کالو قانون سازی وګوره چې د خزینه د حقوقو لپاره څومره قانون سازی وشوله، او بیا ته د میډیا د چې هغه لپاره د حقوقو لپاره چې کومه قانون سازی شوې ده یا میډیا ته کومه ازادي په پاکستان کې دی، په دې باندې تاسو دا آواز اوچتولی چې پاکستان کې دا تقریبا د 150 برابر چې کومه ده لوکل چینل دي او تقریبا 50 چینل، بلکې زه خوایم چې دا بار ملکو دي. نو زه خوایم چې دینه زیاته ازادي څه په کار دی خلکو ته کنه. نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتره کوشش وشي، خو کوشش لګیا هم دی او شوې هم دی. په دې میدان کې یا مخصوص منسٹرانو څخه خبره کړي خو خود پاکستان چې کم د سیاسي مزاج دی د خلکو، نو یقیني خبره ده چې په هغه کې به د حکومت طرف وبم د چانه داسې سخت خبرې شوې دي.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن اف جرنالیسټ اینڈ میډیا پروفیشنلز بیلز په نوم قانوني مسوده منزور کړه. د 2021 کال په ډسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبریالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او ځورونه نه هم خوندي ساتي. په هغه قانون کې ویل شوي چې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي. همداراز د رسنو ادارو ته ویل شوي چې خامخا به د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبریالانو د ځورونې ځینې کیسونه رپورټ کیږي او ځینې نه، ځکه چې په ځینو وختونو کې خبریالانې سمجھوته وکړي، خپل ځای او کار پرېږدي او خاموشه شي. د یونیسکو مشر اودری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2021 کال کې هم ګڼ شمېر خبریالانو د خپل کار قیمت ادا کړ. نوموړي ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېر کار ته ضرورت دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
مشال لوتا تاسې وګورئ، پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالانو لپاره خطرناکه ګڼي. هلته که یو خوا د یو شمېر خبریالانو د وژنې، تښتونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوي، نو بلخوا یو شمېر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 کال کې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقوقو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 کال کې صحافتي ازادۍ په سهال کې به احمد شاه زمیر نور تفصیل راکوي چې د خبرلرن په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وایي چې د پخوا په پرتله یې ستونزې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وایي چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2020 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما څلور میاشتې بندیز لګول شوی و، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خپرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د ننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټبلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بی پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پاریس میشته سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه وروسته پاسمه شیرازی په سیخله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پاڼي د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی مشال لړو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوڑا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی دوی پر ضد هر هر باه کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غوخل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بی پول خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چکم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې خبریالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جعلي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده نو زما خیال دادی گورنمنٹ سے دئی کوشش کی سوشل میڈیا ختم ہی نو سوشل میڈیا کا ختم سی نو از آزادی اظہار او میڈیا آزادی دا ختم ہی جی حکومت خپل کارکردگی نستا نو هغه برداشتای چې سو کریټیسایز کی حکومت
د خبریال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2000 کال پورې 138 خبریالان وژل شوی دی د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیې قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي نسلی نژادي ژبني مذهبي فرقوارانه کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې مادې سم سپیناوی نه دی سوی او حکومت یې د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري په نړیوال کچ ازموږ په اړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅې کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي کله چې د صحافتي ازادیو خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بي پلو خبريالانو نړيواله اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنيتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 180 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دي چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
افغانستان ته د پاکستان ایکسپورټرانو یا مال صادرونکو وای د هیواد مرکزی سٹیټ بینک د نوو شرطونو لوجه نشي کولی چې افغان سوداګرو سره خپل کاروبار ته دوام ورکړي دوی وای سٹیټ بینک 3TT یا ټیلیګرافیک ترانسفر سہولت په ذریعہ د ډالرو وړلو راوړلو غوښتنه کړي خو دا شرط یې تر هغې پورې نشي عملي کولی چې تر څو په افغانستان کې د بانکونو نظام په مکمل توګه فعال شوی نه وي نو دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د بانکونو نظام ګډوډ شوی دی او د فعالېدو وروسته به دا شرطونه عملي کړي بلخوا په تورخان کې د پاکستانی کسټم یو چارواکي تحسین الله وای د غستونزې لوړپورو چارواکو سره شریکه کړي او د مرکزی بانک افسرانو سره به خبرې وکړي فرح چینواله معلومات لري
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي ایکسپورټران یا صادرونکي وای چې د پاکستان سٹیټ بینک ورته د دوه طرفه تجارت لپاره نوي شرطونه خودي او دا پوره کول ډیر مشکل کار دی خو سوداګر وای اوس هلته د طالبانو د واکمنۍ نه پس د بینکونو نظام هم ګډوډ شوی او په زړه طریقه باندې هم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي نو دې سره پاکستانی رپورټران صادرون کې ډېر مشکل سره مخ شوی او په کاروبار اثر پرېوتلی. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ واحد شینواری مشال ریډیو ته وایي،
مطلب وو ټی ټیم بند افغانستان کې چې کله دا طالبان حکومت راغلی نو ټی ټی بند شوی، بینک ټو بینک ټی ټی چې کوم دی هغه نشي، او دویم په کاونټر باندې چې کوم دی بینکونه هغه بند شوي دي چې تاسو به په کاونټر باندې ډالر نه اخلی. نو په دواړو صورتو کې چې کوم دی کنه ایکسپورټران چې کوم دی هغه فامی نشي ایشو کولای، ځکه چې ډالر دوی ته په یو طریقه باندې دواړو طریقو باندې بند دي نشي راتلی. بل بینک والی چې تاسو به داسې کړی چې امپورټر به په تورخم بارډر باندې ډالر راکی باسي افغانستان نه، کسٹم کې به انټری کوي، کسٹم والا به لیټر ور سره جوړی چې دا ډالر په بارډر باندې راکراس شو، دا فلانی امپورټر راوړ او فلانی ایکسپورټر ته جمع کړي، نو دا سیریس څوک اخشته شي؟ دا دا خدام څوک نشي کولای. دا یو دوی یو داسي پالیسی مطلب ډیکلیئر کړی چې داسي بکړی.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت خونی مشر جابر خان وایي چې موږ افغانستان سره په قانوني طریقو باندې تجارت کولو ته تیار یو، خو چې قانوني طریقو لپاره کوم سہولتونه پکار وي باید لومړی هغه راته راکړل شي.
نو څنګه چې موږ کوم قانون 2014 نه اقتدار کوم پالیسی وا باغه پالیسی باندې روانو، بس ما سیستم باندې روانو دستی دوی مخک مونږه دی 2014 نه په پاک روپیس کې کول دوی چې دا غیر قانوني ده، او هغه نه پس بیا اقتدار په ډالرو باندې کې ایڈوانس پیمنٹ باندې، نو بس مونږ ورته چې بالکل صحیح ده بیا په ایڈوانس پیمنٹ باندې کا. نو اوس چونکی اوس په افغانستان کې بالکل بدا سر تو ایم چې ایف درکغه خپل خلکو چې کوم چا خلکو بینکو کې پیسې پرتی وي هغه لمه خیر چې لزور نه زیات نور کی. نو چونکہ افغانستان کے حالات اس بالکل ٹھیک ندی، بینک سسٹم یا بالکل صحیح با مونگ اور سارا سسٹم نشتا دا، نو چکل دا بینکون سسٹم صحیح شی بالکل مونگا ٹیٹے تم تیار مو کاروبار آگا طریقہ ما دیکلو چکم ما دی حکومت خواہ گئی کو چگا سہولت خو مالتا موجودی.
پا تورخم کی دا پاکستان دا کسٹم یا چارواک تحسین اللہ وائی چی مونگ دا پاکستانی ایکسپورٹرانو یا صادرون کو دا ستون زخ پلو لوڑ پوڑو چارواکو سر شرکہ کر او دوی به پرې سٹیټ بینک افسرانو سره خبرې وکړي. او موږ په تورخم کې د جنوري په 8 نیټه د ایکسپورټرانو یا صادرونکو سره یو غونډه هم کړي او د دوی ټولې غوښتنې او اندېښنې مو ځان سره په ریکارډ راوستلې. د تورخم د کسټم د دفتر د ریکارډ تر مخه پخوا به د تورخم په دروازه پاکستان افغانستان ته څه باندې 800 ګاډي تلل، خو اوس پرې ایکسپورټ یا صادرات راکم شوي او د ورځې خواوشه 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. سوداګر وایي د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره په تورخم باندې لګول شوو محدودیتونو له امله افغانستان سره د پاکستان ایکسپورټ یا د صادراتو جم را کم شوای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
مشال لوی تاسو غوږی دا په خبر په ډبګری کې لښاب خواو 15 لسیزو رایسی په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. دا هغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دوال مسی نه یوازې نوی ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی او هغه هم مرمت کوي. هغه 22 کلن دی او وای هر ډول رباب جوړول شي. دی وای د پښتو موسیقی په رباب کې درې تاروي او د نورو ژبو موسیقي لپاره د څلورو تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترغزه هغه دکان ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیک بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پر سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
فرق
نو دا چې کم لرګی د تورو والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي بل هغه لرګی پوخي صفائی دامونگا غزین را غوړو
لړګي ګرانه
کړه مشين کې دامون کټکو زم مشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وو کو به عدالت راوړو
تقریبا د 15000 روپو پورې دا باب
سمپل رباب بد تجول کو خراباب پی
نرم والے پک ڈیری کا نا زین رباب ہونی اگل تو اسما سے رباب تے اج زغ گوما جی 15 منٹ ہو گوں نزما دے گوتے دا سو کی کم دے داغ کی زین زین وقت دی بنی پھلے ام رکھ کارا کی
رباب صرف جوڑول خنی دے کہ بیلنس ہم ددی ضروری چ بیلنس ددی ٹک وی نو والا رباب گگی
حماد وے دے دوی دے لاسن جوڑ رباب نہ نہ آواز پاکستان بلکہ خلیج او یورپی ہیوادن دا ہم لے گل کیگی دے وے زیاتر غیر پختانه خلک هم دویل ورزی درباب آرڈر او یا صحیح ور کوي خو زیاتوی چې غیر پختانه خلک زیاتره څلور تاره رباب نه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پختو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم پاسانه غږی دی شي
دوله نه زیاتر د ډاکټر زرازی یغیم شو کې د دی شي جنکه زیاتر اصل کې هغه چې د زیاتر سیمپل رباب خوخی هغه بیگینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغغول ځکه د پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی
زیربم کٹے دا مین تارونی دے تخ کراول وی دا بر پاس ٹٹو ورتا وی
یو دا واغی تم وی
یو آ یو دے تو دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی دا دا خط برج دی
برج مانا پول
آ و مطلب پول شانتی دے کنا
تور نے پوچھا تھی بس
حماد وای نیک بابا تے دا پاکستان دا پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ آف پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتی ایوارڈ هم ورکړی شو د ته خود ایوارڈ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اساق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولیا وو Thank you.
درگنا نندیا شیر تپنا راوڑے